محترم و اوریدون کیو، اوس با شهریار پرهیزگار درتا د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ، هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د سلواغې د میاشتې دیرشمه، د 1445 قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې نهمه، او د 2024 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 19 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د افریقای اتحادیه په ناسته کې د ساینستي رژیم غندلو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. بیا به هم د بې نقابه امریکا د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم د بادو پیمانی یعنی د اسرائیلو د رژیم په اړه د لسو ناسم باورونو په تړاو یوه نوې برخه واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدر منوردونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افریقایي اتحادیې د سرمشریزې له اعلامیې د ایران غوڅ ملاتړ. د تړلو دروازو تر شا د دوهې غونډې پیلیدل. په غزه کې د 131 خبریالانو په شهادت رسیدل. او د خپلواک فلسطیني دولت پر جوړېدو د عربستان ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی د فلسطین د مظلوم ملت وړاندې د جنایتونو د بندولو لپاره د افریقایي اتحادیې د سرمشریزي له بیانیې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ټینګ ملاتړ اعلان کړ. د ایرنا د خبر له مخې ناصر کنعانی په آدیس ابابا کې د فلسطین د مظلوم ملت پر وړاندې د جنایتونو د بندېدو په هکله د افریقایي اتحادیې د 130 سرمشریزې د بیانې د هرکلی ترڅنګ وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د دغه بیانې له احکامو څخه چې د فلسطین لپاره د بشر دوستانه او حق غوښتنې ارزښتناکو ارمانونو په تړاو د افریقا د اتحادیې د مشرانو او د ملتونو د پابندۍ ښودنه کوي، خپل ټینګ ملاتړ اعلانوي او ډاډمن دی چې د فلسطین د مظلوم ملت په ملاتړ کې د نړۍ د ډیرو ملتونو او هیوادونو د حق غوښتنې او بشر دوستانه دریځونو ترڅنګ د دې اصولي او انساني دریځونو دوام او پر هغې باندې ټینګار د ساینستي جنایتکارانو او د دوی ملاتړو پر وړاندې سهار لنډوي او د غزې پر وړاندې د جګړې لپاره زمینه برابرېږي چې لامل به یې د فلسطینیانو د درد د کمښت لامل شي. د افریقای ټولنې مشرانو د سلواغې په 9 د ایتوپیا په پلازمینه کې د خپلې 130 غونډې په وروستۍ وینا کې د غزې په تړنګ کې د څه باندې 2 میلیونو فلسطینیانو پر ضد د اسرایلي رژیم جنایتونه په کلکه وغندل او د کلابندۍ د پای ته رسیدو او تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. دوی په دغه ناسته کې له صهیونیستي رژیم سره د ځینو هیوادونو مرستې او د دغه رژیم ته په غزې تړنګ کې د پوځي عملیاتو د دوام اجازه ورکول هم وغندل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پراختیا او د دوستانه اړیکو پیاوړتیا د لویدیځ آسیا د سیمې د امریکایي پوځیانو د وتلو مهم شرط وباله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی د یکشنبه په ورځ په یوه تلویزیونی پروګرام کې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په هکله زیاته کړه چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د حکومت تعامل د ستراتیژیکو او سیستماتیک تصمیم په اساس دی او له اسرائیلي نسل وژونکي رژیم پرته له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې لري. باقری کنی له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران خو او مناسبو اړیکو ته په اشاره سره وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د بهرني سیاست او نړیوالو اړیکو په ډګر کې د یوه فعال دولت د مشر په توګه توانېدلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې مهمې برخې پرانیزي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مرستیال همدارنګه د تهران او باکو د تعلقاتو په اړه زیاته کړه. ایران او آذربایجان جمهوریت له یو بل سره نه ماتېدونکي تاریخي، تمدني، دینی او مذهبي اړیکې لري او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پراختیا د سیمې او له ګاونډیو هیوادونو سره د تعامل او هماهنګۍ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د جدي ارادې ښودنه کوي. د افغانستان په تړاو د دوهې ناسته د بندو دروازو تر شا پیل شوې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دوهې دویم کنفرانس د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د قطر په کوربتو پرون د سلوغې په ناویشتمه پیل شوې. د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر ډاکټر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفه زیاته کړې چې هیواد به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ادامه ورکوي. الخلیفه ویلي چې دوی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړې همغږي کوونکي وړاندیزونه رغنده، هر اړخیز او د افغانستان په تړاو یو مثبت اقدام دی چې دوی یې هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر ویلي چې د دوهې په غونډه کې د امریکا، کاناډا، چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، ایټالیا، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، د کوریا جمهوریت، روسیې، سعودي عربستان، سویس، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربو اماراتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان او د شانګهای د همکاری سازمان استازي ګډون کوي. تر اوسه د دې ناستې د لومړۍ ورځې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به له افغانستان سره د تعامل د زیاتولو او له دغه هیواد سره د لا همغږۍ په اړه خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت اعلان وکړ چې دا غونډه بې ګټې ده او دوی پکې ګډون نه کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په مونیخ ناسته کې د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې په دې غونډه کې د افغان ښځو د حقونو په اړه یادې شوې اندېښنې بې بنسټه دي او ټول افغانان خپلو حقونو ته لاسرسی لري. هغه ټینګار کوي چې افغانان اوس ځاني، مالی او روحي خوندیتوب لري او په خبره یې د پروپاګندا خپرول او له افغانستان څخه د ډار او ګواښ احساس رامنځته کول یا د هیوادونو د اطلاعاتو کموالی ښیي او یا مغرضې کړۍ ورته غونډو ته ناسم معلومات رسوي. د دولسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د یوې ګډې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې طالبان د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو د ملاتړ په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه لري. د خبر پاڼې په یوه برخه کې لیکل شوي چې طالبان له ټولیز ژوند او سیاسي پرېکړو څخه د افغانستان د نیمایي وګړو پر لیرې ساتلو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې نړیوالو ژمنو په تیره بیا بشري حقونو ته د طالبانو ژمنتیا هغه څه دي چې افغانستان بیا په نړیوال نظام کې متغمولی شي. روان کال تر 10,000 زیاتو سیلانیانو هرات ته سفر کړی. د افغانستان د هرات د اطلاعاتو او کلتور مشر ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 10,000 بهرنیو او کورنیو ګرځندویانو د دې ولایت بېلابېلو تاریخي سیمو ته سفرونه کړي دي. پر غزې د ساینسي رژیم د حملې له پیل راهیسې هر ورځ یو خبریال په شهادت رسیږي. د ساینسي رژیم په حملو کې د خبریالانو د شهادت په هکله وروستی راپور ښیي چې پر غزې د نیواګر رژیم د حملو له پیل راهیسې تر اوسه 131 خبریالان په شهادت رسیدلی. د ایرنا د خبر له مخې دغه راپور څو ساعته وروسته له هغه خپور شو چې د قطر د نړیوالې همکارۍ وزیر لولو الخاطر د دوشنبې په شپه د خواشنۍ په څرګندولو سره وویل چې اسرایلي رژیم د خبریالانو په نښه کولو او وژلو کې ریکارډ جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه لا هم په غزه کې د ساینسټي نیواګرو د وژلو پر وړاندې چوپه خوله ده او نیواګر همدارنګه خپلو جنایتونو او د خلکو عامې وژنې ته دوام ورکوي. او وروستۍ خبر همدا چې عربستان د خپلواک فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کړی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرایلي رژیم په ګډون په منځني ختیځ کې د امن راتلو یوازینۍ لاره دا ده چې د یو خپلواک فلسطینی دولت جوړېدو ته لاره هواره شي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته، چې موضوع یې ده د افریقایي اتحادیې په غونډه کې د صهیونیستي رژیم غندل. د افریقایي هیوادونو مشرانو د ایتوپیا هیواد په پلازمینې اډیس ابابا ښار کې د افریقا اتحادیې په غونډه کې د فلسطین په غزې تړانګه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه وغندل او د فلسطینیانو د نسل وژنې د سمدستي بندېدا غوښتنه وکړه. د افریقا د اتحادیې د کمیسیون غړي موسا فکی د افریقا اتحادیې د تیر شنبې ورځې په غونډه کې د اسرائیلو حمله د بشردوستانه نړیوالو قوانینو تر ټولو مهمه خلاف ورزي وبلله او اسرائیل د غزې د اوسیدونکو په نابودولو او له منځه وړلو تورن کړ. د افریقا د اتحادیې د کمیسیون مشر وویل د انصاف د نړیوالې محکمې حکم د فلسطین د مسلې د ټولو ملاتړو هیوادونو لپاره بریالیتوب دی او موږ د سویلي افریقا د دریز ملاتړ کوو او د انصاف د نړیوالې محکمې د حکم د اجرا کېدا او د غزې د جنگ د بندېدا غوښتونکي یو. د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو لومړی وزیر محمد اشتیا هم د افریقا د اتحادیې په غونډه کې په نړیواله سویه د صهیونیستي رژیم د رټلو او د نړیوالو قوانینو په قصدي ډول د خلاف ورزي کولو په دلیل پر اسرائیلو باندې د بایکاټ د لګولو غوښتنه وکړه. د انصاف نړیوالې محکمې د روان میلادي کال د تیرې جنوري میاشتې په 12 نیټه په هیک کې د فلسطین د غزې تړانګې د اوسیدونکو پر ضد د نسل وژنې د جنایت د ترسره کولو په تور د اسرایلي رژیم پر ضد د سویلي افریقا په شکایت باندې د غور د پیلولو د یوې برخې په توګه دوې ښکاره غونډې ترسره کړې. د انصاف نړیوالې محکمې د غزې په خلکو باندې د صهیونیستي رژیم څاروي ډول حملو ته په پام سره حکم وکړ چې دغه رژیم په غزې تړانګه کې د انساني حالت د ښه کېدا او د فلسطینیانو پر ضد د نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره کوي، خو په دغه حکم کې د غزې د خلکو پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنگ د بندولو غوښتنه نه ده شوې. له فلسطین څخه د امریکا د اتحادیې د افریقا د اتحادیې په غونډه کې د افریقایي هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ملاتړ او په غزې تړانګه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو غندل د صهیونیستانو له جنایتونو د خپلواکه سیاستوالانو او د حکومتونو د ورځ تر بلې د زیاتېدونکې کرکې ښودنه کوي. او دغه راز د انصاف په نړیوالې محکمې کې له صهیونیستي رژیم څخه د سویلي افریقا د شکایت کولو د ملاتړ او د سویلي کوریا د حکومت له اقداماتو سره د افریقایي اتحادیې یو ډول غږملتیا ده. د افریقا د اتحادیې د غونډې ترسره کېدل د فلسطین له خلکو سره د دغه لوی وچې د هیوادونو د غږملتیا او په غزې تړانګه کې د جنگ د ختمېدا او د سولې د ټینګېدا لپاره د هڅې ښودنه کوي. د طوفان الاقصی عملیاتو چې د فلسطین مبارزو ډلو د تیر میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه د صهیونیستي رژیم جنایتکارانه اقداماتو او توپیرونو ته په ځواب کې پیل کړل، نړیوال ډګر د هیوادونو په دو ډلو ویشلی دی. لومړۍ ډله هغه خپلواکي وادونه حکومتونه چې د لویدیځ اسیا سیمې په نن ورځني معادلاتو کې د سینوستي رژیم د جنایتونو تاییدولو ته حاضر نه وو او د سینوستي رژیم د ورانکار اقداماتو او د جنګوښتنو د ژر تر ژره په ختمېدا ټینګار کوي. دغو هیوادونو په غزې تړانګه کې د جنګي جنایتونو او د نسل وژنې په جرم د سینوستي رژیم د مشرانو د محاکمه کولو غوښتنه وکړه او د اسرایلي رژیم چارواکي د غزې په جنګ کې د وروستیو پیښو اصلي مسؤول ګڼي. دویمه ډله امریکا او د سینوستي رژیم لویدیز متحدان دي چې د تیرو کلونو په شان له اسرایلي رژیم څخه خپلو وسلوالو او مالي ملاتړو ته دوام ورکوي او د سینوستي رژیم په جنایتونو باندې امریکا او د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې له داخلي اعتراضونو سره سره له تلاویو سره د خپلو مرستو بندولو ته تیار نه دي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. له دې وروسته زموږ پروګرامونه هم پرله پسې تاسو ته نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام، د بې نقابه امریکا پروګرام یوه نوې برخه به واورئ، او له دې سره به د اسرایلي رژیم په اړه د لسو ناسم باورونو پروګرام، یعنی د بادو د پیمانې یوه نوې برخه به واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. زموږ د سایټ ادرس دی www.parstoday.ir/ps، چې په دې کې تاسو د سیمې او نړۍ مهم تازه او بیلابیل خبرونه، مطلبونه، جالب سیاسي او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته پاتې ښه ورځ غواړو. الله مو مل شه، ښه شېبې او ښه وختونه ولرئ. زموږ نور پروګرامونه هم تعقیب کړئ. ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. کور ودان، ښه شېبې، ښه وختونه ولرئ. الله په امان.
د تاریخ پاڼه ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزان، اوس هم پام وکړئ د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې دیرشمه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له نهمې او د 2024 میلادي کال د فروری له 19 نیټې سره سمون خوري. نه سوه څلور شپېته کاله پخوا، د 1431 هجري قمري کال د شعبان په نهمه نیټه، د مصر یو مشهور عالم او فقیه ابن براج ترابلوسی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په مصر کې زیږیدلی و، خو د دې په دلیل چې تر ډیره وخته یې د ننني لوبلان په شمال کې په ترابلوس ښار کې د قضاوت مقام په غاړه درلود، په ترابلوسی مشهور شو. هغه د سید مرتضی او شیخ طوسی په شان عالمانو له محضره استفاده وکړه. ابن براج د اسلام مشهور دانشمند دی چې د هغه لیتوګي او نظریات د لویو فقیانو د پام وړ وو. هغه یو داسې لیکوال دی چې د فقه او کلام کتابونه لیکلو ته یې ملا وتړله. د ابن براج مشهور اثر د الجوامع الفقهی په نوم یوه ټولګه ده. په دغه کتاب کې د فقهي مسایلو په اګله کابو 840 پوښتنې او ځوابونه راغلي او د دیني علومو یو ارزښتمن کتاب ګڼل کیږي. دریو یا کال پخوا د 1915 میلادي کال د فروری په 19 نیټه مشهور فرانسوي لیکوال او منتقد اندری ژای په 20 کلنۍ کې مړ شو. هغه په 1908 میلادي کال کې په پاریس کې زیږیدلی و، خو زیاتره عمر یې د افریقا په شمال په تیره بیا په الجزایر کې تیر کړ او د هغې سیمې د خلکو د ژوند په اړه یې خپل مشهور داستانونه ولیکل. کلیوال سازه د هغه یو ډیر په زړه پورې اثر دی. د هغه له نورو اثارو څخه ځکني نعمتونه او خوراکونه او د خزان پاڼې ته اشاره کولی شو. هغه په 1908 میلادي کال کې د ادبیاتو په څانګه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړه. سوال لسکال پخوا د 1300 هجری لمریز کال د سلواغی د میاشتې په دیرشمه نیټه د ایران د پرمختللو جنگی بیړیو لومړنی نمونه یعنی جماران جنگی بیړی خپل کار پیل کړ. دغه جنگی بیړی له سمندر نه سمندر او له سمندر نه هوا ته په هدایت شویو توغندیو نویو توغندیو د هوایی دفاع توپونو الکترونیکی جنگی بیړیو په نویو تجهیزاتو او د الکترونیکی جنگ په امکاناتو سمباله ده. دغه بیړۍ 4 متره اوږده د 1440 ټنو وزن وړونکې په 1 ساعت کې 45 کیلومتره سپیډ لرونکې او د 1040 ماڼوګانو او هیلیکاپټرونو د وړلو توان لري. جماران جنگی بیړۍ له هغو درې ماموریت لرونکو بیړیو څخه ده چې د هوایی ضدو سطحي ضدو او تر سطحې لاندې ضدو ډګرونو کې زیات پرمختللي تجهیزات لري. د جماران سترې جنگی بیړۍ د اصلي سیسټمونو یوه برخه ده او یوازې د 2 هیوادونو په انحصار کې دی، خو ایرانی ماهران په دې کې بریالي شول چې دغه نړیوال انحصار مات کړي او ایران د دغو مهمو سیسټمونو د طراحۍ او جوړښت په ساینس باندې سنبال کړي.
بے نقابہ امریکہ
د تهران رادیو مینوالو السلام علیکم. د بے نقابہ امریکا د لړۍ له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. نن به هم د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او خبرونو جاج واخلو، نو راسره ملګرتیا وکړئ.
خوږو اوریدونکو، د امریکا د تیرې اونۍ په مهمو پیښو کې د ناټو په باره کې د ټرمپ جنجالي څرګندونو، د غزې د جنگ په وړاندې د جو بایډن په کړنلارې د امریکا د اسلامي شورا نیوکې، په کانګرس کې اوکراین ته د پوځي مرستو د تصویبولو لپاره د بایډن او شولټز غوښتنې، او په راتلونکي کال کې له ټولو ناخالص کورني تولید څخه د امریکا د حکومت پور زیاتېدلو ته اشاره کولی شو.
د امریکا پخوانی ولسمشر او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مخکې کاندید ډونالد ټرمپ تیره دوشنبه د فروری په لسمه نیټه په جنوبی کارولینا کې په یوې غونډې کې خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د ناټو د هغو غړیو له لارې چې د دغه تړون په لګښتونو کې خپله ونډه نه ورکوي هر څه چې یې خوښوي ویې کړي. ټرمپ تیره میاشت هم په لاس ویګاس کې د خپلو پلویانو په ټول کې ویلي وو امریکا د ناټو تاوان ورکوي او موږ ترې کومه خاصه ګټه نه ترلاسه کوو، که یوه ورځ د هغوی مرستې ضرورت ولرو او فرض کړو چې په موږ حمله وشي نو فکر نه کوم چې هغوی زموږ مرستې ته راشي. د ناټو پر غړیو هیوادونو د روسیا د احتمالي برید په اړه د ټرمپ نوي دریځ او په دې اړه د امریکا بې غوري یو ځل بیا له ناټو او غړیو هیوادونو سره د دغه هیواد د اړیکو مسله راپورته کړې ده. د خپلې ولسمشرۍ پر مهال ټرمپ په وار وار د شمالي اتلانتیک تړونی سازمان یعنی ناټو پر غړیو تور پوری کړ چې د خپل ناخالص ملي تولید 2% د دفاع لپاره نه ورکوي او د ناټو په لګښتونو کې کافي مرسته نه کوي او هغوی یې رټلی وو. سربیره پر دې هغه حتی ناټو یو پخوانی سازمان ګڼلی چې نور نو ګټور نه دی. ټرمپ په دغه پوځي سازمان کې د لګښتونو په برابرولو او د پوځي چارو لپاره د کافي بودیجې په تخصیص کې اروپایي ټولنې د غړیو د ګډون په اړه هم شکایت وکړ. ټرمپ په کراتو نیوکه کړې ده چې متحده ایالات په غیر عادلانه ډول ناټو ته له خپلې ونډې څخه زیاتې پیسې ورکوي.
وګوریدونکو، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د مارچ په وروستیو کې لږ تر لږه د ناټو د 10 غړیو هیوادونو مشرانو ته په جلا جلا لیکونو کې خبرداری ورکړ چې د دوی د ناخالص کورنی تولید یعنی جی ډی پی لږ تر لږه 2% په نظامي لګښتونو ولګوي. ټرمپ په دغو سختو لیکونو کې ویلي دي چې نور به له دغو هیوادونو څخه د پوځي لګښتونو او د ناټو د لګښتونو لپاره د کافي بودیجې د نه تخصیص شتوالی ونه زغمي. اوس ډونالډ ټرمپ چې ډیر احتمال لري د جمهوري ریاست یعنی ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند وروستی کاندید وي، په مختلفو ټولپوښتنو کې هغه ته د نومبر د میاشتې د انتخاباتو د ګټلو اصلي چانس یاد شوی دی. هغه په خپله انتخاباتي وینا کې یو ځل بیا د ولسمشرۍ لپاره د بیا انتخابیدا په صورت کې له ناټو سره د امریکا د چلند مسله مطرح کړې ده او د ناټو د اروپایي غړو خلاف دا بې مخینی ګواښ وکړ. د دغه لویدیځي پوځي سازمان په لګښتونو کې د لا زیاتې ونډې لپاره د ده غوښتنه ونه مني نو د ناټو په غړو باندې د روسیې د احتمالي حملې په بڼه کې به واشنګټن هیڅ غبرګون ونه ښیي. دا په داسې حال کې دی چې د ډله ایزې او ګډې د په اصل د ناټو ذمهواري ده چې د دغه پوځي سازمان د منشور په 5 مادې کې یادونه شوې ده. په دغه مادې کې ویل شوي دي په دې تړون کې حاضر لوري موافقه کوي چې په اروپا یا شمالي امریکا کې په یو یا څو غړو هیوادونو باندې وسلواله حمله په دې ټولو باندې حمله ګڼل کیږي. د دې مادې په دوام کې ټینګار شوی دی چې که د اطلاع په یو غړي باندې برید وشي نو ناټو تړون بیا د شمالي اټلانټیک سیمې د امنیت د ستنولو او ساتلو لپاره د وسلوال ځواک د کارولو په شمول ضروري اقدامات ترسره کړي.
د امریکایي اسلامي اړیکو شورا په یوې خبر پاڼې کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن نه یوازې په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتو نندارچی دی بلکې په خپل چوپتیا سره د دغو جنایتونو دوام ته هم شین سره ښودلی او پکې شریک دی. د امریکا اسلامي اړیکو شورا چې د مسلمانو او عربو ټولنو پورې اړوندو مسایلو باندې په تمرکز سره د متحده ایالاتو د مدني حقوقو یوه ډله ده زیاتوي د نسل وژنې په بحث کې چې په غزه کې روانه ده د بایدن حکومت یوازې بې اختیاره تماشابین دی، ځکه چې که د امریکا ولسمشر وغواړي نو په یو ټلیفوني تماس د دغه جنایت مخه نیولی شي. په په دې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په داسې حال کې چې د بایډن حکومت د اسرایلو د رژیم په جنگ باندې خپل لفظي نیوکې زیاتې کړي، خو په عمل کې هماغه شان په پوره شدت سره له صهیونیستي رژیمه ملاتړي ته جاری ساتي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر په یو لړ څرګندونو کې د اکتوبر په 10 نیټه د طوفان الاقصا عملیاتو ته په غزه کې د اسرایلو په پوځي غبرګون له حد زیات وباله. بایډن په سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو په ټولو کې وویل، لکه څنګه چې خبر یاست، زما نظر دا دی چې په غزه کې د اسرایلو د ځواب طریقه له حده ډیره ده. بایدن هم داشان مدعی شو چې امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند د موافقې د کېدو لپاره سختې هلې ځلې کوي. بایدن څرګنده کړې ده چې د صهیونیستي رژیم له وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یې خبرې کړي او غزې ته د انساني مرستو د لیږلو لپاره یې پرې دباو اچولی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په غزه کې د اوربند په لړ کې د هلو ځلو لپاره په هغه باندې عمومي دباونو زور اخیستی دی، او هغه په تیره بیا د ډیموکرات ګوند په ملاتړو کې په خپلو رایو باندې د دغه دباونو په پایلو خبر دی. په امریکا کې د یوې نوې نظر پوښتنې پایلو وښودله چې په غزه کې جنگ ممکنه ده. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایډن په رایو باندې ډیره منفي اغیزه وکړي. دغه نظر پوښتنه چې د یوګاو ویب سایټ او اکونومیست ورځپاڼې لخوا په ګډه وشوه، وښودله چې په 2000 میلادي کال کې 50% رای ورکوونکو د اسرایلو اقدامات نسل وژنه بللی ده. حال دا چې دغه رقم ترامپ ته په رای ورکوونکو کې یوازې 12% ده. همداشان بایډن ته رای ورکوونکي 40% خلک وایي چې د اسرایلو اقدامات د نسل وژنې مستحق نه دی. حال دا چې دغه انداز ترامپ ته په رای ورکوونکو کې 68% ده.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایډن د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پرورې په 9 نیټه په واشنگټن کې په خپلو کې په کړي شکتنې کې د اوکراین د جنگ په شمول د مختلفو مسایلو په حق لباس او د نظر تبادله وکړه، او له امریکایي قانون جوړونکو وغوښتل چې یو اوکراین ته د پوځي مرستو پاکیج تصویب کړي. بایډن چې د سپینې ماڼۍ په دفتر کې د شولز کوربه و، د امریکا په کانګرس کې له اوکراین څخه د خپل حکومت د حمایتي پلان نه تصویبېدل ظالمانه وبلل او ټینګار یې وکړ. په روانو حساسو حالاتو کې له اوکراین څخه د ملاتړ اهمیت ته د کانګرس بې پامۍ هغه موضوع ده چې حتی د یوه جنایتکارانه غفلت په توګه یې یادولی شو. په دغه کتنې کې شولز هم د دې موضوع په هکله د امریکا د کانګرس د نظر په بدلېدا په هیلي سره د واشنگټن لخوا اوکراین ته د ضروري مرستو د ورکړې په اهمیت ټینګار وکړ، او زیاته کړه د امریکا او اروپایي هیوادونو له ملاتړونو پرته کیب د روسیې په وړاندې د خپلې خاورې د دفاع توان نه لري. هغه په دنیا کې د سولې او ثبات په ساتنه کې د امریکا او جرمني د رول لوبونې ضرورت په اشاره سره څرګنده کړه. دا موضوع په تیره بیا اوکراین باندې د روسیې د تیری په باس کې چې لا هم دوام لري لا ډیره اهمیت پیدا کوي. دا په داسې حال کې دی چې د 1.3 میلیارډ ډالری مالی پیکیج د تصویبېدا سره د امریکا په کانګرس کې جدي مخالفتونه موجود دي. له هغوی نه خپلواکه امریکایي سیناتور برنی سانډرز ویلي دي سینا جرګه په غزې باندې د ړندې بمبرۍ د دوام لپاره د صهیونیست رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته د 14 میلیارډ ډالرو ورکړه سی ډي. هغه زیاته کړه، څنګه کولای شو چې په اوکراین کې د روسیې په جنگ باندې په جدي توګه نیوکه وکړو او په یعنې حال کې د 3000 فلسطینیانو په وژنې سترګې پټې کړو.
د امریکا د کانګرس د بودیجې دفتر اعلان وکړ چې اټکلونه ښیي چې د هیواد د عامه پور کچه په 2025 میلادي کال کې د هیواد د ټول ناخالص کورنۍ تولید 1.1 سلنې ته ورسېږي. دغه دفتر په خپل رپورت کې چې په دې وروستیو کې خبر شوی ویلي چې د امریکا د خلکو پور به په راتلونکو لسو کلونو کې به په زیاتېدو وي او خپل اوج ته به ورسیږي. د امریکا د کانګرس د بودیجې دفتر ویل چې د امریکا د خلکو ټول ټال عمومي پور د تیر 2023 میلادي کال په پای کې د دې هیواد د ناخالص کورنۍ تولید 9% برابر و. دغه رقم د روان میلادي کال یعنی په 2024 کال کې 9% او د راتلونکي کال لپاره به 101% ته ورسیږي. وراند ویانه خودن که ویچی پا 2023 میلادی کال که دا امریکا دا خلق عمومی پور با دا دقیه باد دا کورنی نخالص تولید 106% دوتا او پا 2040 کال با 106% دوتا ورسیجی چی دا تیرو 500 کلونو دا اوسط 2.5 برابر دی. دا امریکا دا کانگریس دا بودیجه دفتر دا دقیه باد دا عمومی پور دا زیاده دو وجه د بودیجې د خسارې زیاتې دل بلیلې دي. اټکل کېږي چې د روان کال لپاره د امریکا د بودیجې خساره 1.5 تریلیون ډالرو ته ورسیږي چې د دغه هیواد د ناخالص کورنۍ تولید 15.3%
ډیرو قدرمنو اوریدونکو بې نقابه امریکا 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د بعد پیمانه لړۍ د شپږم مطلب نننی دوهمې برخه سره چې د اسرایل په باب د لسو مشهورو دروغو نومې کتاب په باب د ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د دغه لړې په مختلفو برخو کې پرغو شایانو ارزونه کوي چې ډېر فکر کوي اختیار شي خو داسې نه ده. د دغه لړې په تیر مطلب کې مو چې د شپږم مطلب به لومړی برخه وه د سیونیزم یو بل جوړ شوی افسانه هم و ارزوله. داسې افسانه چې سیونستان وای هغه شپږ ورځنی جنگ چې د 1948 کال په جون کې د اسرائیل او د مصر، سوریې، اردن او عراق عربو هیوادونو ترمنځ د دغه میاشتې لا زم تر لسمې نیټې پورې وشو. د فلسطینیو مشرانو د سختګیرۍ او سختۍ په وسیله ضروري و. نو د دغه په زړه پورې البته د یوې جالبې کیسې په دوام کې د شپږم مطلب په لومړۍ برخه کې دغه کتاب لیکوال ایلن پاپی په دې باب وایي. په 1948 کال کې کله چې د سوریې او نیواکي فلسطین په پولې کې تاوتریخوالی زیات شو او په ډیپلوماټیک ډګر کې څه پرمختګ نه تر سترګو کېده، نو د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر په یو بل ستراتیژي پسې و. دغه ستراتیژي د پولې تر اخره تلل او د جنگ پیلیدا و. اعلان پاپی بیا په دوام کې وی عبدالناصر د پوزي ځواک یو برخه د سینا ټاپو وسبته ولېګله. غزه چې دغه موافقه په اساس شي د 1955 کال جنگ پای ته ورسوه ټاکل شي و یو غیر پوزي سیمه شي. ملګرو ملتو په 1958 کال کې په دې باب خبرګون وخوده. بین ګورین څو کال ورسته په 1963 کال کې د سیاست ډګر پریخود او د عبد الناصر د سیاستونو پر مخ تلو لپاره لا زیاته صحنه برابر شوه. د پیښې د ملنډې برخه دلته ده چې د بین ګورین لوتلو ورسته واچې د لوی اسرائیل نومي لابي د خپل ورسې ګام پلانونې ته مخه کړه. تر هغه وخته د بین ګورین د آبادې پیژندنې اندېښنه د لویدیځې غاړې د نیولو خنډ شوې وه. لا 1963 کال څخه د اسرائیلو د پوځي کارپیژاندوی ډلې یو مفصل دستور العمل برابر کړ چې د فلسطین د نیواک فرصت یې وکاراوه. دغه دستور العمل د ټولنې د ژوند په ټولو اوزو کې په وسطه مطلق قدرت ورکاوه. د هغه کال په اوړي کې په سوریه کې پوځي کودتا وشوه. د سوریه نوی رژیم د اردن سیند له اوبو او د هغو له پاپیانو څخه د استفادې لپاره د اسرائیلو له پروژو سره ډغره ووهله. دوی د یوې پروژې په اجرا سره د سین اوبه خپلې لارې ته وګرځولې. د اسرائیلو پوځ دغه نوې پروژه بمباري کړه چې وخت په وخت د هوایي ډغرې سبب شوه.
د 1958 کال په اپریل کې د اسرائیل او سوریه په پولو کې تاوتریخوالی تر ټولو لوړ حد ته ورسېدل. اسرائیل د جولان په لوړو کې د سوریه پر پوځیانو یو حمله وکړه. داسې حمله چې د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز اسحاق رابین په وینا پلان شوی و څو د سوریه سپکاوی وکړي. په دې وخت کې و چې اسرائیل خپله ټوله هڅه وکړه څو عربي نړۍ د جنگ په لور ور وکاږي او بریالي شول. په حقیقت کې اسرائیل له دغه جنگ په 1948 کال کې د لویدیځ غاړې د ننی واک د تاریخي بدې تیروتنې د اصلاح لپاره د تاریخي فرصت په توګه استفاده وکړه. د جون د 15 د سهار وختي جنگ د مصر په هوایی ځواک هوایی ډګرونو او د الوتکو په ګیراجونو باندې د اسرائیلو په حمله سره پیل شو. داسې چې دغه پوځ په بشپړ ډول له منځه لاړ. جنگ په هغه ورځې په سوریه، اردن او عراق کې په ورته حملو سره دوام وکړ. اسرائیلي ځواکونو همداراز په غزه ترانګي او د سینا په ټاپو وزمې هم یرغل وکړ او په څو ورځو کې سی بي سو پلاړې ته ورسېدل او ټوله ټاپو وزمې ونیوله. د غنیواکر یو اسرائیلي سیاستوالان په سوریه کې د جولان د لوړو د غصبولو لپاره هم وسوسه کړل. د جنگ ورستې ورځې د اسرائیلو د جولان وړې لویدیځ غاړه غړي ترانګ او د سینا ټاپو وزمه هم ونیوله. درسته اسرائیلي ټولنه په مذهبي لمسون سره د يهوديت د مقدس ځایونو د آزادونکي موعد پالنې پلان سره ګروهمن شوي وو. دا په داسې حال کې وو چې یورشلم هم ټاکل شوی و د لوی اسرائیل د نوي تاج ملغرره شي. زوړ پال، کین پال، سیهونستانو او په اسرائیلو کې د اسرائیلو ملاتړ هم د دغه لیونتوب ګروهمن شول او دغه قضیې ته یې پښه ور اوږده کړه. له بل پلوه دوی له نیواکه سملاسي وروسته د غزې تړانګې او لویدیځ غاړې د پرېښودو لپاره یې هیڅ نیت نه درلود. په حقیقت کې اصلا د هغه ځای د پرېښودو لپاره یې هیڅ ګروهنه نه درلوده. دا په 1958 کال د بحران د لا زیاتې ده او د یوه بشپړ سنبال جنگ د سبب کې دا په اړه د اسرائیلو د مسؤلیت لپاره یو بل اثباتي دلیل ګڼل کېدلی شي.
ایزانو ایلن پاپه د خپل کتاب او د 1958 کال لا شپږورځنی جنگ سره د اړوند بدونو په دوام کې د اسرائیلیانو یوې ناستې ته اشاره کوي. داسې غونډه چې لا د دغه غونډې ایجنډا لا اشوا شوي نه ده. پاپی وای په دغه غونډه کې ټوله يهودي او سیاسي پرګنې موجوده وي. دا سه هیڅ چې انسان ته د رژیم د جندې لالوستلو احساسيږي دا د شی وزیران پوهیدل په خپل ټولنه کې د وی پراخ اجماع نمائنده دي. هغه شی چې د عقیده پیاوړی کوله ایوا په زلپوري تجربه وا چې اسرائیل یې لا برخناتیز حمله ورسته چې واز شپږ ورځې وګد شو راګر کړیو. ډیر سیاستوالان له 1973 کال څخه دغه شیبو پټمو د لویدي زغړې نیبلل حتی له 1973 کال څخه د سیونیزم یو موخه وا او سیونیزم پروژې لا کلی موخه سره سمون خوړو. دا چې اسرائیل په تر ټولو کم فلسطینیانو سره د فلسطین لا خاورې تر ټولو زیات ممکن حد پورې د نیولو وختون کې ایلان پاپی په دوام کې توضیح ورکړي. هغه اجماع د پوچه بریا هغه سرخوشي د مونږ لپاره تشریح کوي چې ولې د اسرائیلو ورپسې وکاسم حتی لاغه فیصلې چې وزیرانو کړی دا لکشان هم منحرف نشول. هغه لومړنۍ فیصله چې دغه وزیرانو کړی دا و چې وی بیل اسرائیل له لویدیځ غاړې پرته هیڅ موجودیت نشي درلودی نو هیڅ کله باید له دغې سیمې شاتګ ونه شي. دوهمه فیصله دا وه چې د لویدیځ غاړې او غزې ترانګې فلسطینی اوسیدونکي به د دغه هیواد په ترکیب کې د اسرائیلي تابعیت لرونکو او د اسرائیلیانو خارجو په توګه ورځې نه شي. د اسرائیل لپاره واضح وه چې دغه کارونه سبب کیږي د لویدیځ غاړې او غزې ترانګې اوسیدونکي د بشر د اساسي قوتونو او مدني بنیادي حقوقو لا درلودلو لپاره خپل ژوند ته دوام ورکړي.
پسې پوښتنه چې رامنځته کېدله دا و چې د اسرائیلو پوځ تر کومه فلسطیني میشته سیمې په پوځي بڼه په نیواکې ساتي. قطعاً هغه ځواب چې زیاتره وزیرانو په ذهن کې درلود او اوس هم د اسرائیلي رژیم ځواب دی دا و چې د اوږدمهالې مودې لپاره درېیمه فیصله د سولې له بهیر سره اړوندېدله. نړیوالې ټولنې ته تمه درلودله اسرائیل هغه سیمې چې غصب کړې دي د سولې په مقابل کې فلسطینیانو ته بیرته راوګرځوي. شاید اسرائیلو غوښتل له مصر سره د سینا د ټاپو وزمې د راتلونکي په باب له سوریه سره د جولان د لوړو په باب خبرې اترې وکړي، خو د غزې ترنګ د لویدیځ غاړې په باب د خبرو اترو هیڅ نیت نه درلود. یو اسرائیلي شخصیت ډین باولی په خپل کتاب کې راپور ورکوي چې د لویدیځ غاړې په باب خبرو اترو ته نګروهنه د اسرائیلو د سیاست تر ټولو غوره برخه ده، یو داسې سیاست چې تر اوسه پورې هم شته. هغه څه چې اسرائیلیانو ایجاد کړی د سولې په باب خبرې او سازباز وو، یعنی له یوه پلوه یې د سولې په باب خبرې شروع کړې او له بل پلوه پر ځکني واقعیت داسې اقدامات چې له سولې یې ماتوله فراخ کړل. پاپی همداراز په دوام کې مخاطبان د ځینو بنیادي پوښتنو په وړاندې درو وایي مخاطبان حق لري وپوښتي چې آیا د سولې پلویانو کوم کمپ نظر لو چې واقعا په سولې پسې شي؟ په حقیقت کې هو داسې کمپ موجود وي، خو دغه ډله خلک تل کم او څنډې کې وو. په اسرائیلو کې فیصلې د سیاستوالو، جنرالانو او ستراتیژستانو مرکزي ډلې په وسیله غوره کیږي چې عمومي بحثونو ته هیڅ توجه نه لري. پرمځکې د دوی تر ټولو حیاتي اقدام په غزې او لویدیځ غاړې کې د یهود میشته خارګوټو جوړول وو. د دې پترس کې په ورپسې کلونو کې پراختیا ته ژمنتیا اسرائیلو په پیل کې د دغو خارګوټو د جوړېدا ځای په هغو ځایونو کې وټاکه چې هلته د فلسطینیانو آبادي تیت پرکه وه، خو بالاخره وزیران او پلانونکي د موعود پالو مهاجرو غورځنګ دباو ته تسلیم شول او یهودیان یې د فلسطین میشتو سیمو په منځ کې استوګن کړل.
راځئ د فلسطین د قربانیانو له نظره له 1978 کال څخه د اسرائیلو د واقعي موخو او مقصدونو په باب کشف او قضاوت ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. له نیواک وروسته اسرائیلو د غزې ترانګ یا لویدیځې غاړې فلسطینیان په ځینو ناممکنو او نه زغمونکو شرایطو کې محدود کړل. فلسطینیان نه کډوال وو نه خارج، هماغه شان اوس هم دي. زی فلسطینیان په یو لوی زندان کې وو او اوس هم همداسې ده چې په هغه کې نه لا مدني حقوقو برخمن دي او نه هم لا بشري حقوقو او نه کوم په وړاندې راتلونکي لري. دنیا هم په دغه وضعیت سره وسره چلند کوي ځکه اسرائیل ادعا کوي دغه وضعیت موقتی دی. یو داسې ادعا چې تر کلونو پورې ورسره هیڅ مخالفت نه دی شوی. همدا اوس هم اسرائیلو د فلسطینیانو دریم نسل په مختلفو اوزارونو او رودو سره زندانی کوي او دا لوی زندان دی په موقته واقعیت په توګه چې د تش په نامه سولې به تعبیر کړي انځوري د فلسطینیانو په دغه تفسیرولو سره څه کار کوي شي. د اسرائیلیانو پیغام په بشپړ ډول روښانه دی. کله فلسطینیان د خپل هیواد په باب له خبرې خوا د مالکیت له سلبولو او زبېښاک سره د نیواګرو له محدودیتونو او قهر او غصې سره په خلا هم شي نو ممکن ادا تری وو حدا امتیاز واخلی. البته هغه هم شاید که بیا مقاومت وکړي نو د اسرائیلو پوز بور سره په ټول توان او زیګ برګون سره چلند وکړي. و دا سي پیښه چې دا اوسي په غزه کې شاهدان یو.
لنډه دا چې د لویدیځ غاړې او غزې تړانګې نیواک د هغه کار بشپړول و چې په 1948 کال کې پیل شوی و. په 1948 کال کې د صهیونیزم غورځنګ د فلسطین 80% برخه غصب کړه. په 1948 کال کې خپل غصب بشپړ کړ. هغه نفوس پیژندونکي اندېښنه چې تل د بن ګورین په ذهن کې به په سپینسترګي توپ او ملنډې سره اولبته د فلسطینیانو په بوجنمون کې ډول زنداني کولو سره حل شوه. دا ټول یوازې کومه تاریخي یادونه نه ده، له ډیرو اړخونو څخه تر اوسه پورې او په شلمې لسیزې کې دغه وحشي ډوله او شیطان صفته چلند هم هغه شان یو موجودیت واقعیت دی.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. هیله کوم چې د استفادې وړ ما ګرځیدل وي. تر بل همداسې پروګرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.